بل د سولې ته جایزه نمانده هم و.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام دغه پروگرام ته مو خراغلاست وایم په دغه پروگرام کې نن په دې باندې بحث کوو چې د سولې په پروسه کې د افغان ځوانانو غږ چیرته دی څومره غږ اوریدل کیږي او د سولې په اړه باندې د دوی نظریاتو ته څومره اهمیت ورکول کیږي او په کومو مهمو موضوعګانو باندې افغان ځوانان خپل نظرونه څرګندوي په دغه پروگرام کې مو څلور ډیر درانه میلمانه هم راوستي دي حبیبه آشنا د خزو او ځوانانو د حقونو فعال ادب کابل کې د ازمګ میلمه ده همدارنګ لیما شنسب فعال او په ټولنیزو شبکو کې د بشري حقونو کمپاینر ده له جرمني له موږ سره ده هم نظر محمد رودی له هلمند له موږ سره میلمه ده نقیب احمد عزیزی هم فعال او لیکوال دی چې له کابل له موږ سره میلمه ده البته رودی صاحب په هلمند کې مدني فعال دی خپل میلمنو ته ډیر زیات خراغلاست وایم درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په ټلیفونونو باندې او د سکایپ لاره کولای شئ لمک سره اړیکه ونیسئ د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو نظریات سدي افغان ځوانانو ته په کوم مهمو مسلو باندې د حق ورکولو لپاره ځوانان غږ پورته کوي دا ټول مسایل په دغه پروګرام کې ور باندې بحث کوو تاسو هم کولای شئ په همدې ارتباط باندې خپل پیغامونه لمک سره شریکه ملمنو ته خراغلاست وایم فکر کوم چې نقیب احمد عزیزی او خاغله رودی صاحب اوس په ټلیفون کې دي همدارنګ لیمه شنسب هم د سکایپ لاره له مکسره د ډیر زیات ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته ډیره مننه زه غواړم لیما شنسب له تاسو پیل وکړم تاسو چې په بهر کې اوسئ او په ټولنیزو شبکو کې هم وخت په وخت تاسو کمپاینونه پیل کړي وو پخوا مو هم په ټولنیزو شبکو کې فعالیت درلود اوس هم فعالیت کوي دا راته وایي چې په دې وروستیو کې لکه څنګه چې ایرانیانو په ټوله نړۍ کې د می اعدامو هشتاګ جوړ کړ افغانانو هم ځینو فعالانو طالبانو ته باج مو ورکوي په نوم هشتاګ رامنځته کړ د تاسو په نظر طالبانو ته باج مو ورکوي هشتاګ کارول څومره کولای شي چې د افغانستان د خلکو بل خصوص د ځوانانو هغه حق ادا چې دا هغه رامخته کی را سرګند کی او نور هم د پام وړ وګرځيږي
بلی سلام علیکم بچ تاسو په د پښتنې پاړوند زوی ما چې د غدواړه په اول ځل کې کومګه دی ته وګورو د غدواړه یو مختلف مسایل دي کچې ته مونږ د ایران د دغه درې مدني فعالانو وبخې د دیو دغه د دیو په وړاندې باندې کوم هاشټګ چې کوم یو د نړیوالو علاقه ځانته او توجه ځانته واړوله هغه یوازې کوم انساني بشري خواخوږي نه و او نه هغه مخه و بلکې د دې شاته ډېرې سیاسي موخې وي نو د هغې کبله موږ نشو کولی چې ویو دا یوازې انساني او بشري خواخوږي وه چې دغه کوم یوه توجه چې دی ځان ته د نړیوالو وګرځوله د دې په نتیجه کې د دغه خلکو په اړه باندې د ایران د حکومت نظر بدل شو خو بیا هم زه خوشبینه یم په عمومي ډول کومګه د میډیا د رسنیو فعالیت وګورو دا زمونږ د افغاني ځوانانو پر روحیه باندې ډیر مثبت تغییر تاثیر درلودل شي او په دې پسند کې خپل زمونږ په افغاني ټولنه کې یو مثبت بدلون راوستل شي نو زه په دغه اړه باندې خوشبینه یم خو ډیره زیات نه ځکه زمونږ ستونزې هم د ایران د خلکو د ستونزو سره فرق لري چې په دې اړه به زه
یا وضاحت باید ووایم چې کوم وخت کې چې ایرانیانو د مې اعدامی هشتاګ پیل کړ تر لسو میلیونو زیاتو کسانو په اول دوه ورځو کې وکړه لامغه نه په لامغه سره جوخت افغانانو هم دغه فکر او ایدیا پیدا کړ چې دوی هم دغه یو هشتګ پیدا کړو. د دوی هشتګ هم تر یو لک شاوخوا وکتل شو او د دوی غسلی پیلوونکو هم عزیز حکیمی هم دارنګ یو بل ځوان اعجاز ملکزاده او زینو نور دوی ویل چې ایرانیان کولای شي افغانان هم باید دا کار تر سره کړي او غا خپل نړیوالو ته ورسوي. که څه هم چې دوی دواړه متفاوتې مسلې دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، خو دغه ترند را پیل شوی دی خصوصا په میډل ایست کې چې عرب سپرینګ د مصر، عراق، د نورو هیوادونو، بیا دارنګ په سوریه او بالاخره په ایران او اوس په افغانستان او پاکستان په دغو سیمو کې په ټوله کې د ټولنیزو شبکو دغه کمزور او قدرت چې دا خلک احساسوي او وار په وار ترې استفاده کوي. افغانان هم وایي چې باید ترې استفاده وشي. حبیبه آشنا، زه غواړم له تاسو وپوښتم چې په کابل کې چې تاسو یاستی، له نږدې هم له خلکو سره خبرې کوئ، ټولنیز شبکې هم څاری، څومره د دغه طالبانو ته باج مو ورکوي هشتګ چې په دې وروستیو کې راوتی دی، یا تر د مخ کې سره کرخه یا ریډ لاینز په نوم چې کوم هشتګ راوتی و، کمپاین پیل شوی و چې تمرکز ټول له طالبانو سره د سولې خبرې وي، چې هغوی ته ډېر امتیازات مو ورکوي، زموږ حقونو ته مو پام وي او زموږ لاسته راوړنې مو په اوبو لاهو کوئ، دغه څومره اغېزمن تمامېږي ستاسو په نظر؟
اول خو سلامونه ټولو دوستانو ته او تاسو همچنان او زمونږ ملمنو او ټولو ته سلامونه. او دوم خبره دا ده چې دا هشتګ اکټیویزم چې دی ته وایي، دا مخکې دوستانو ویل چې طالبانو ته باج مه ورکوئ، دا لومړی ځل دپاره افغانستان کې، دا اول دفعې دپاره نه دی چې افغانستان کې شروع شوی دی، او نه هم دا خط سرخ د لومړنی هشتګ اکټیویزم د افغانستان. د دې نه مخکې په بهر کې چې کوم افغانان وو، کله چې امریکا او نورو بهرني هیوادونو ته پاکستان ته فند ورکاو، هغه وخت کې د هغه وخت نه دغه هشتګ اکټیویزم شروع شوی دی، او د کلونو راهیسې هشتګ اکټیویزم د افغانانو منځ کې، هغه افغانان چې افغانستان دننه دي او بهر دي، د دوی د یو ځای کولو او د یو غږ کولو یو وسیله ګرځېدلې ده او دوام لري تر اوسه پورې. پاتې شو چې دا څومره اغېزناکه ده او څومره اغېز یې درلودله. د طالبانو ته باج مه ورکوئ هشتګ چې دی، په هغه باندې ریټر، په هغه باندې یاهو او نورو ټولو بینګ ټولو په دغه باندې لیکنې کړي دي. کله چې نړیوالې رسنۍ په یو هشتګ باندې لیکنه کوي، هغه نړیوالو پالیسي میکرانو، هغه په نړۍ کې نور سیاستمداران چې دي، هغوی ته رسیږي. د یو هشتګ کارول هدف په هماغه لحظه هماغه دقه د یو پالیسي تغییر نه دی، بلکې د خلکو د افکارو تغییر دی. د افکار عامه ته یو خبر رسول دي، د هغه تغییر دی تر څو په راتلونکي کې په پالیسي میکرانو او هغه څوک چې په پالیسي کې کار کوي هغوی پکې دخالت وکړي او په هغوی باندې د یو فشار په توګه کار واخیستل شي.
ډیره مننه کوم نقیب احمد عزیزی، پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو راته ووایئ چې دغه اول کې د طالبانو ته باج مه ورکوئ هشتګ چې کوم اوس ترند شوی دی په افغانستان کې یا د افغانستان په ټولنیزو شبکو کې، په دې اړه باندې خپل نظر راته ووایئ، د اغېزمنتیا په اړه باندې که راته وغږیږئ.
لومړی خو ستانکو صاحب تاسو ته سلامونه، د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، همدا ډول د پروګرام میلمنو ته سلامونه. لکه څنګه چې موږ تاسو پیری وسه د خواله رسنوی یا د ټولنیزو رسنوی اغیز جواد دی اوستا، نو په دا وروستي کې چې طالبانو ته باج مور کوي په نامه کوم هشتګ یا بلکې هشتګ شروع سو پیل سو، نو یعنی دغه د افغانانو او پتیره بیا د رسنوی د کارونکو او پتیره بیا ځوانانو یو هغه نظریاتي بنسټ جوړ کو چې مثلا نړۍ ته نور رسنیو ته او پټوله کې بیرته افغانانو ته دا وښوه چې دلته یوه پراخه کتله موجوده ده او هغه نه غواړي چې یو چاته باج ورکړي یا نظام یو چاته تسلیم کړل شي. نو هغه د همدې هشتګ په وسیله باندې دغه مفکوره یا دغه ایډیا ورسېده. نو دا د خواله رسنیو د اغیز خبره کوي چې هغه په دې ډول نه کوي چې مثلا د خواله رسنیو د یو هشتګ تر شا یو اجرایه قوت نه وي چې هغه فکر دی حتمی تطبیق سی خو په ټوله کې د خلکو د متفق کولو د یوې انګیزې د رامنځته کولو او په ټوله کې په یو فکر باندې د یوې پراخې کتلې د راټولولو لپاره خورا مؤثره لاره ده. او کله چې داسې خواره واره نظریات په یو موضوع باندې ډېر لیکل کېږي یا ډېر ورکول کېږي هغه بیا دغه د هشټګ په وسیله باندې لاسره راټولېږي. مثلا کله کله په ځینو موضوعاتو باندې خورې ورې لیکنې وسي، مثلا لس دولس یا حتی تر سلګونو کسانو پورې په یوه موضوع لیکنې وسي، خو د دغو راټولول او راپور کول یې بیا یو څه سخت وي.
یعنی په انسجام کې هشټګونه مرسته کوي،
یعنی د نظریات په انسجام کې، د خلکو په انسجام کې، د یوې نظریې د مؤثریت په انسجام کې ډېر زیات رول لري یو واحد هشټګ. زموږ تاسې د ډېرو هشټګونو مثالونه هم دلته او هم په نور نړۍ کې ورکولای شو چې د خلکو د راټولولو او د یوې موضوع د لا اغېزناکتیا د ښوولو لپاره ډېر زیات یعنی تاثیر لري استفاده هم ځینې.
بله، ډېره مننه کوم. اوس به ورشو هلمند ته چې له کلونو راهیسې ځینې ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه دي، وسلوال مخالفین پکې کنټرول لري، او هغه ولایت چې د مخدره موادو د تولید مرکز بلل کېږي او ولسی خلک یې له خدماتو سرټکوي او وایي چې دوی ته هېڅ خدمات نه رسول کېږي په نامنۍ او سربیره، او هر وخت پکې جنگ روان وي. هلته به ورشو زموږ میلمه نظر محمد رودی چې مدني فعال دی په هلمند کې، له هغه ځای به راسره خبرې وکړي. رودی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. زه غواړم ووایم چې د دغسې فعالیتونو چې په ټولنیزو شبکو کې دي، که څه هم چې په هلمند کې به انټرنیټ سم نه وي خو ځوانان حتماً ترې خبر دي، په سیمه کې د دغسې فعالیتونو اغېز څه دی؟ په خلکو کې څومره دا حس راویښوي چې بالاخره خپل غږ پورته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څخه مخکې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ته وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. واقعا دا چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیتونه ځوانانو ته په مجموع کې اوس د لوړ عمر خاوندان ته، خاصتا ځوانانو ته، دغه انګیزه ورکوي او دا جرأت ورکوي چې د خپلو حقوقو دپاره غږ پورته کړي او خلک را بیداره کوي. او تر ډیره پورې دوی په هر مسله کې، په هغه مسایلو کې چې د دوی اړتیا وي، د دوی خپل ځغ ورته کولی شي، او دوی په کومه مسایلو کې چې د ولس ستونزې لري، ستونزې موجودې وي او ناخوالې موجودې وي، د ناخوالو د ختمولو لپاره دوی خپل ځغ ورته کولی شي او خلکو ته جرأت ورکوي چې څنګه دوی د خپلو حقوقو دپاره غږ پورته کړي او خپل نظریات د هیواد په ملي مسله، د خپل سیمې د ناخوالو په هکله د غږ پورته کولو تر څنګ خپل نظریات د هیواد په لویو لویو ملي مسایلو کې هم دوی شریک کړي، او د خپل هیواد په هکله د لویو تصمیمونو په اړه هم دوی خپل نظریات شریک کړي، مبارزه وکړي، غږ پورته کړي. او ډېر متاثر دی دا د ځوانانو دپاره، او دوی کولای شي چې د دې لارې یو ډول جرأت پیدا کړي، او دوی په دې باندې یو ډول انګیزه پیدا کولای شي، د دوی ځغ تر یو ځای پورې رسېږي د ټولنیزو رسنیو د لارې. او دا اوس الان هم دا په ثبوت رسېدلی ده چې په د هرې ناخوالې په اصله کې ټولنیزو رسنیو ډېر په اصله ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي وي، لیکنې کړي وي، ځغې تر یو ځایه پورې رسېدلی. او ډېرې لوی ناخوالې دي چې داخل په افغانستان کې حکومت ورته متوجه شوی، عام خلک د نورو سیمو ته ورته متوجه شوي، او حتی نړیوالې هم د خپلو غوښتنو په هکله متوجه کړي دي، او نړیوالې په دې پوه کړي چې د دې خلکو غوښتنه څه ده، او حتی دا د دوی غوښتنو او نظریات دي دا دومره هم د ټولنیزو رسنیو د لارې رسېدلی شي چې نړیوال کې یو ستراتیژي د افغانستان په اړه لري هغه ته تغییر ورکړي. همدارنګه حکومت چې کومه ستراتیژي لري، دا د دوی نظریات که د هغه کې کم کمی، د دوی نظریات په څه ځای پر ځای کړي او هغه خپل تګلاره چې ده هغه ورباندې مکمله کړي او د خلکو
بله مننه کوم. رودی صاحب، بیا به تاسو ته راسو. لیما شنساب، زه غواړم بیا هم له تاسو پوښتنه وکړم چې
اوس خو طالبان هم چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي، دوی تر 19 کلونو مخکې په ټکنالوژي ډیر سنبال شوي دي. دوی له ټویټره، له ویب سایټ، له انټرنیټ، له نورو لارو، ټلګرام، انسټاګرام، ممکن له فیسبوک، خو تر ډیره په ټویټر باندې دوی خپل نظریات یا طالب پلوي ځوانان فعالان او یا خپل خپله طالبان دي، دوی وایندویان، دوی خپل نظریات شریکوي په بیلابیلو موضوعګانو کې. حتی دوی اوس چټرومونه جوړ کړي دي، خبرې سره کوي، په دقو دقو ساعتونو باندې بحثونه کوي، سیاسي بحثونه یې رامنځته کړي دي. دغه ټولو فعالیتونو ته په کتو باندې تاسو د اوس وخت طالبان د 19-20 کالو مخکې له طالبانو سره څنګه پرتله کوئ؟ څومره لوی تغییرات پکې ګورئ؟
زما په فکر باندې طالبان خپل هم سیاسي برخه کې خلک لري، په ټولنیزو برخو کې خلک لري، نو دوی هم په یو ډول باندې مجبور دي چې ځکه د خلکو سوال لپاره ځواب ورکړي، ځکه دغه د سولې پروسه کې دا د سندې چې پړندو سترګو باندې باید د سولې پروسه ومنل شي، نو دوی هم باید دغه بل لار نه لري. دا راتلونکي دی دغه ټولنیزو رسنیو، په ټولنیزو رسنیو کې برخه اخیستل، حتی هغه خلک چې مخالف دي بیا هم خپل مخالفت باید دغه رسنیو د لارې د خلکو سره شریک نو دا دیو لپاره ضرور دی کدی وی غواړي کنه غواړي. نو زما په فکر باندې د سولې پروسې لپاره د دیو لپاره یوازنی لار هم دغه ده چې د خلکو سره د عامه خلکو سره ځکه د عامه سره خلکو سره خبرې وکړي، ځکه کومه وګورو لکه نورو دوستانو چې خبرې وکړلې چې په دغه برخو کې د خلکو رول یوازنی څه دی چې دغه پروسې وزنډوله. کومه دغه د سولې پروسه کې د میرمنو رول وګورو، اول ځل د پاره میرمنو ورسته ډیر وخت د خپل حق د پاره خپل پاسېدلې، اجازه یوازې سړو ته ورنکړه چې زما د حق د پاره دی د طالبانو سره د سولې په پروسه کې یو سړی خبرې وکړي، بلکې خزو هم ویل چې زما کومې غوښتنې دي، زه څه غواړم د طالبانو سره او په کوم شرایطو باید د طالبانو سره سوله وشي. نو د دې لپاره باید طالبان خپل نظر ووایي، خپل مشورې شریکې کړي او خپل وړاندیزونه ووایي چې موږ په کوم وړاندیزونو سره کولای شو د سولې پروسه پر مخ بیایو. نو دغه کدی وی غواړي کنه غواړي دی په یو ډول مجبور دي چې دغه سوالونو ته ځواب پیدا کړي تر څو دغه د سولې پروسه پر مخ لاړ شي.
او زه غواړم پوښتنه چې څه تغیرات ګوري دغه ټول مسایلو ته په کتو چې تاسو مرته اشاره وکړل، د طالبانو د هغه وخت سیاست او د اوسنۍ سیاست څومره سره متفاوت دی یا متفاوت نه دی، په دې اړه باندې تاسو څه نظر دی؟
زما په فکر باندې دلته لکه ما چې مخکې ویل دوه ډوله طالبان دي، یو وحشت موږ ګورو تر اوسه پورې طالبانو وحشت، د طالبانو مکتبونه سوځول، د ورځې 100 کسه ځوان نسل وژل، دا کم شوي نه دي. خو په سیاسي برخو کې دی هم خلک لري چې په هغه ډول باندې دی کولې دی غواړي چې هغه خپل هغه کم وحشت چې دی په هغه یو ډول باندې پاک یو چې موږ بدل شوي یو. نو زه فکر کوم دغه ښه تاثیر لرلې چې تر څو مستقیما خلک د طالبان سره په تماس کې اوسي او خپل نظریه سره شریک کړي. نو
مننه بیا به تاسو ته راشو. زه غواړم یادونه وکړم چې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سویل شاهین ویلي دی رویټرز یو راپور کې لیکلی دی چې دغه اوسنیو کمپاینونو یا سوشل میډیا کمپاین ته په کتو باندې هغه ویلي دی چې دا ټول د سولې د مخالفو عناصرو لخوا مخته وړل کیږي او د سولې د خبرو په جریان کې به هیڅ مشروع حق ضایع نشي. دا د سهیل شاهین دریزو چې د سوشل میډیا د کمپاینونو په اړه باندې ورکړی و. البته دغه کمپاینونه اوسنی نه دي، لپخوا هم پیل شوي و. تر ټولو لویه بیلګه یې د سرې کرښې کمپاینو، تر هغه مخکې هم د افغانستان د سولې ولسي حرکت هم د ټولنیزو شبکو نه په استفادې باندې جنګ نه یا جنګ ته نه په نوم یو کمپاین پیل کړی و، ډېر زیات مشهور سو. دوی خپل فعالیتونه هم په ټولنیزو شبکو باندې ښکارول. نو زه غواړم له حبیبه آشنا پوښتنه وکړم چې تاسو هم په افغانستان کې چې دننه وزګوري د طالبانو فعالیتونه هم زیات شوي دي، خصوصا په سمنګانو کې چې کوم بریدو کې د نور بریدونو مسولیت هم دوی منلې دي، یو نیم وخت راپورونه راځي له نور ولایتونو هم دوی بریدونه کوي، یعنی د دوی په جنگ کې څه تغییر نه راغلی. خو دغه اوسنیو فعالیتونو ته ټولنیزو شبکو، انټرنیټ او ټکنالوژي ته په کتو باندې تاسو څومره یو متفاوت طالب ګوري تر 19-20 کلونو مخکې؟
د څه دی وروره چې طالب هغه طالب دی، د طالب افکار نه دي تبدیل شوي. دا چې یو طالب کومه وسیله کاری تر څو چې خپل هغه افکار خلکو ته وښایي، هغه افکار چې هیڅ په افغاني ټولنه کې منلو وړ نه دي، موږ نشو کولای چې دې ته تغییر ویو. یو دومه خبره ده چې د طالبانو ټیټر هي نو د طالبانو کوم اکټیویزم چې تاسو ګورئ یا هاشټګ اکټیویزم چې تاسو د طالبانو ګورئ او تاسو پر رسنیو په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ ډیری هغه د آی ایس پی آر یا د پاکستان د خپل جاسوسان دي چې د کمپیوټرونو شاته کېنولې دي او هغه ته اکاونټونه جوړ کړی وي چې بس تاسو دوی مخکې شي او تاسو دا ټول کارونه وکړي. تاسو څه فکر کوئ تاسو په قندارو په هلمند په زابل په دغه ځکه چې عام خلک عام ولس عادي برق نه لري برق ته لاسرسی نه لري هغوی نشي کولی چې یو عادي سمارټ فون یا بل څه بل ته لاسرسی ولري تر څو چې ټول وکولی شي په یو اندازه باندې د یو تشنه د وسیلې په توګه استعمال کړي. هلته کس تاسو ته راځي تلی ری شاته په خپل سمارټ فون باندې آنلاین تاسو ته راځي تلی ری شاته تاسو دولت ته کنځلې کوي. دا خبره هیڅ د منلو وړ نه ده چې چیرته چې په ټویټر او په فیسبوک او په دغه باندې تاسو د طالبانو کوم اکټیویزم ګورئ دا ټول هغه طالبان دي چې تاسو ته په جنگ کې درته جنگیږي. دا موږ باید دغه شی باندې ځان پوه کړو چې طالب اسکار نه دي تبدیل شوي. کوم وسیله چې کار کوي هغه شاته عام خلک عام طالبان نه دي بلکې دا هغه شاته یو ډیره غټه پروژه ده نور خلک دي چې هغوی د افغانستان دولت او د افغانستان ولس خلاص کار کوي.
مننه کوم ستاسو نظر مو واخیست. اوس به ورسو نظر محمد رودی ته په هلمند کې مدني فعال. البته اوریدونکو ته به تر همدغه دور خبر وروسته بیا چانس ورکړو چې ټلیفون راته وکړي. خو اوس به رودی صاحب ته ورسو. رودی صاحب تاسو په هلمند کې اوسئ، د شلو کالو مخکې طالب مو هم کتلی و په ځینو سیمو کې چې اوس دوی کنټرول لري ممکن ډېر تغیرات نه وي راغلي، ځکه چې په موساکلا کې اوس هم د طالبانو غوندې هماغسې پخوانی دور ویل کېږي چې روان دی، خو په لښکرګاه کې یا په نورو ځایونو کې چې امنیت شته څه تغیرات ګورئ یا د طالبانو نه خبرېږي چې په دوی کې څه تغیرات راغلي، افکار یې څومره بدل شوي تر پخوا؟
واقعا خبره داسې ده چې داسې هم نسو ویلی چې بیخي به د شلو کالو طالب او د اوس طالب بیخي تغیر نه وي پکې راغلی. زموږ د معلومات له مخې موږ خو دلته هلمند کې اوسېږو او که لښکرګاه کې اوسېږو د امنیت سیمه کې خو احوال د مساکله هم لرو، د هرې سیمې احوال لرو. تغیرات تر ډېره پورې په هغوی کې هم اوس راغلي دي او هغه سخت دریځي چې شلو کاله مخکې درلودله هغه اوس هغه نه لري. مثلا خبره ده چې د اوس مثلا هغه وختونو کې دوی په ودونو کې هم غزلو ته اجازه نه ورکول او ټایپو سندرو ته اجازه نه ورکول، اما اوس په مساکله کې چې هم واده هغه د په یو کور کې چې کومې سندرې او هر څه کېږي، یعنی د چا دروازې ته اوس هغه د پخوا په رقم نه دي درېدلي، مزاحمت نه کوي. او د ټولنیزو رسنیو په برخه کې هم دلته دغه دوی چې دي ټولنیزې رسنۍ هم تعقیبوي او د ټولنیزو رسنیو چې دي د هغوی بیا نو وروسته هغه د دوی کار دی، خو مقصد ډېر هغه دغه چې دي. بله خبره هم دا چې ده اوس د پروژو په برخه کې په یو وخت کې حتی په دغه د 2001 وروسته چې بیا طالبان پیدا شوله، کله چې په د طالبانو په سیمه کې یو پروژه تطبیق کېدله، سړک به جوړېدی، واله به جوړېدله، کلینیک او مکتب به جوړېدی، هغوی به مخالفت کوي او دا به یا به یو بانه دا کوله چې خلک زموږ څخه مخاړي یا بله یا بله. خو اوس هغه دی د طالبانو په سیمو کې اوس د خپله د مساکله او د زمینداور هلته د زمینداور د ولیې کاج دی، د مساکله د بنک کار دی، هغه تکنیکي سروې اوس د دوی په سیمه کې روانه ده بېل کوم مشکل څخه. او دا هغه چې که د سړکونو کاري، که د ولو کاري، که د مکاتبو کاري، که د ښوونځ نور د دغه کاري، د کلینیکونو کاري، یعنی هلته روان دی، کومو پروژو ته مزاحمت نه کوي. نو دغه فعالیتونه چې موږ ګورو دغه خلک دي، حتی ملکي اداراتو مامورین چې ځي او راځي څه مشکل نه ورته جوړي. نو د دې ته چې معلومیږي چې په هغوی کې هم تغیر راغلی دی او خپل دغه ټولنیزو رسنیو پر هغو باندې هم تاثیرات اچولي دي. دلته دغه ځوانان چې کله انتقاد پر هغوی باندې هم کوي چې طالبانو د مثلا د معلم خو مرګ نه دی روا، د ډاکټر خو مرګ نه دی روا، د مامور خو مرګ نه دی روا، تاسو ولې داسې کوئ؟ یعنی یو وخت کې دغه خلکو هم د دوی په سیمو کې ځای نه درلود، نام تللی سوله. همدغه د ټولنیزو رسنیو برکت دی چې یعنی هغه هم اوس دې ته متوجه کړي چې واقعا زموږ دغه کارونه چې وه دا سم نه و، باید اصلاح شي. نو ډیر تاثیرات یې اچولي دي تر ډیره پورې د شلو کالو څخه تر اوسه پورې بیخي ډیر توفیر پکې راغلی دی. یعنی بیخي سل په سله کې دا نه شو ویلی چې هیڅ تغیر نه دی کړی. دغه چې په مثلا د دوی د سیمو څخه خلک راځي دلته په هلمند کې درې خصوصي پوهنتونونه شته یو دولتي د دوی د سیمو څخه خلک راځي دلته پوهنتونونه وایي حقوق و سیاسي علوم پوهنځی وایي طبي انجینري نور پوهنځی وایي دغسې دلی مرکز کې ښوونځیو ته راځي انګلیسي وایي کمپیوټر وایي یعنی چاته یې مزاحمت نه دی کړی. نو لهذا موږ ویلی شو چې هغوی کې هم تغیر راغلی دی او تر ډېره پورې دغه د تغیر نتیجه یې دغه د ځوانانو فعالیتونه دي چې پر خپلو ټولنیزو رسنیو هغه هم خپلو غلطیو ته متوجه کړي دي. هغه غلطۍ چې دوی مخکې کولې د همدغه ځوانانو د فعالیتونو په برکت دوی اوس ورته متوجه شوي دي او تر ډېره پورې په ځان کې اصلاح د پخوا په نسبت ډېره راوستې ده.
مننه ښاغلی نقیب احمد عزیزي. زه غواړم وپوښتم چې طالبان په وخت کې خو عکس اخیستل مانه او دوی سم نه ګڼل. د دوی د رهبر عکسونه هم ډیر کم دي، یوازې یو دوه عکس یې سته. اوس هم د جنگي قومندانان عکسونه ډیر کم دي، یوازې د سیاسي برخي مشران مصاحبه کوي، لایو راځي خبرې کوي، له خزو سره مصاحبه کوي. موسکو کې هم د څو خزو سره دوی مصاحبه وکړلې. څه فکر کوي دغه تغیرات چې زموږ میلمنو هم ویل، رودی صاحب ورته اشاره وکړله، یا اوس دوی عکسونه په فیسبوک یا خواله رسنیو کې طالبان چې د طالب پلو خلک چې خپل عکسونه او کامنټونه مرته لیکي، څه فکر کوي دا راغلي دي مګر ولې په جنگ کې تغیر ناراضي، یا د دوی دغه تفاوت ولې په جنگ کې نه دی راغلی ځکه چې اوس هم جنگ روان دی؟
صاحب ځکه دغه خبره له دې ځایه را شروع کوم چې یو وخت د ډاکټر مبارک علي په خپلو کتابونو کې لیکلي دي، پاکستانی مورخ، دی وایي چې کله په دیوبند مدرسه کې د دې مدرسې نصاب جوړېدو، بیا په هغه وخت کې مولانا راشد احمد ګنګوهی او ځینو نورو ملګرو یې فتوا ورکړه چې له رادیو تلاوت اورېدل حرام دي، عکس اخیستل حرام دي، او په لاس سپیکر کې اذان کول حرام دي. دغسې ځینې نور مسایلو عکس اخیستل دا شیان د طالب په مفکوره کې هم حرام و، خو دوی ځینې بدلونونه وکړو او دغه د دوی جبري بدلونونه او د دوی شعوري بدلونونه نه و چې دوی فکري کار ورته کړی و او منطقي بدلون یې کړی، بس هغه ته مو تاسې بیا فکری تکامل ویلی شو. دغه یو جبري بدلون و چې په دوی باندې هم تحمیل شو. دوی په خپله هغو ادعاو ته ژمن پاتې نه شو چې شل کاله مخکې یې ورکولې، ځکه د نړۍ سیستم بدل شوی دی، د نړۍ دغه د فکر طرز بدلېږي او دا د ټولنې پارادایم ته درېدل د چا په وس کې نه دي. دوی دغه بدلونونه چې مثلا اوس یې په لایف خپرونو کې برخه اخلي، یا مثلا قومندانان یا مشران یا خپله کشران عکسونه اخلي، دي لویو لویو اوږدو تنو عکسونه بیا تاسو هم لیدلي په فیسبوکونو کې. دغه اوس د دوی د دایې په خلاف یا دوی مخکې ویل دا به داسې نه وایي چې روایې کړو، دا ځینې رواسو. نو دا یو د ټولنې د هغه روال د بدلون په اساس د دوی تحمیلي بدلون ده. یو هغه ستراتیژیک عمق جګړه ده چې په هغه کې تصمیم د دوی نه ده، په هغه کې تصمیم د بل چا په لاس کې ده. زه مخکې رودي صاحب خبره وکړه، زه داسې مثالونه در کولای شم چې طالب هیڅ نه ده بدل شوی د ستراتیژیک عمق د جګړې په اساس. مثلا دغه تیر منه موږ په سیمه کې زه خبر یم چې د مکتب فارغ شاګردان ټول روغښتو به حالته تحمیلي په هغوی باندې خپل هغه دوی سناتونه ورته وایي، په اصل کې خو هغه کمپوزونه اعلام د سندرو دي، دغه شیان یې ورباندې واورېدو او بیا یې ټولو ته په اختار وزمه او په ډېر ټینګ زه به ورته وویل چې هیڅ نه شئ کولای چې مثلا تاسې حقوق ولولئ، تاسې پوهنځی به وایي نه لولئ، په هغه ساده ژبه که ووایي وایي چې بیا په حکومت کې کار کوئ داسې پانتن بنل ولې او دا سپانځي بنل. یعنی ځینې دوی ورته مشخص کړی چې دا بل ولې، او په دا عین حال کې د ټولنیز رسنیو له اغېز دوی په خپل ډېر زیات تویریږي، هغه خلک ټارګټ کوي، حتی لایکونه یې ګوري. په زه خبر یم چې د ځینو کسانو والونو ته دوی ورته خلک یې ګمارل دي دا چا چا لایک کړي دي. زه داسې کسان په نامه پېژنم چې موږ په سیمه کې چې هغه دوی به ولیدي، او هغه کسان هم پېژنم چې چا د لایکونو په تور یې به ولیدي. نو دا د دوی هغه له خواله رسنیو سره چلند ده، لدیم کولای شي چې دې هغه د استراتیژي قوم کته جګړې کوم اهداف سور کول سوی د هغه څومره جدي تعقیب یو د ټولنیزو فکری بدلونونو هغه مخکې خبره لکه تاسو د اکسو وکړه دا خو د رادیو د تلاوت اوریدل هم حرام کړي و نو دغه شیان ځینې دغه کیږي په اصطلاح یو رقم ځینې روا کیږي او هغه څه چې د دې د جګړې خبره د هغه په یو عکس باندې د یو سړی مرکیږي دا اوس زموږ په سیمه کې په غزني په ځینو ولسوالیو کې ځې مثالونه نه بیخي دغه یې درکولی سمه یعنی د یو خو مثال وي یو داسې واضح مشاهدوي خبره ده چې دغه لوی تلیفونونه یا سمارټ فونونه هلته بند دي دا اوس څه وخت مخکې یو بل پروژه یې را ایستلې ده پروژه ورته وایاستو ورته وایاست دا پخوانۍ ونې په خلکو کاږي له هغو سره د خلکو پخوانۍ خاطرې هم زیاتې تړلې وي او بل په داینې حال کې یعنې دا د دې وطن له زراعت سره یوه دښمني ده له فرهنګ سره له هر څه سره ده خو نو د طالب د بدلون خبره څوک کوي خو د واقعتونو په اساس دې کوي نو هغه خلک بېچارهګان وایي دلته موږ ته زینو زنګونه وهل وای موږ د خپل باغ کار ته نشو تلای راځو د خپل کور نه مخ هم د پلار نکاح یو غاټه ونه وي توت وي لاس نه پراګرځي دغه کاو بیا هلته دومره څوک نشته چې اوس یو عکس یې واخلي نو یعنی یو د طالب د بدلون خبره ده یو له خواله رسنیو یا له ټولنیزو رسنیو یا د ځوانانو له نظریاتو د ډار خبره بالکل تاثیر لري په طالب هم لري خو هغه ډول عکس العمل نه ښیي چې څوک وایي دوی به په ځان کې تغییر راولي ځکه دوی داسې نه وایي په معنی وکه دی وای زه یو څل رامه هغه ډیر درش دی هغه کڅوک نه مانی باید سری وو حل نو دې ته څنګه بدلون وای
مننه کوم تاسو نظریات مو اوریدل اوس به د ملمنو په خوخه البته دوی سره مخکې ویلو چې اوریدونکو ته به هم چانس ورکوو چې دوی کوم پښتنې ولري یا نظریات ولري په 0922255509293540 باندې کولای شي تماسونی سید ازادي اسکایپ هم کولای شي چې البته که فارغ وي زنګ راووي خو اوس اوریدونکو لري د ټلیفون لاري میرا بانیو که خپل لند نظر یا پختنه مطرح کرد.
بله سلام علیکم کنگوی کنسان سلام و اوریدون کو امیر ملوک سلام حمد سفر واقعی در مدل اساس پرکیم
او منه نزوندی و سلامت و سمیره بانیو که خپل نظر یا پختنه که لره مطرح کنیم
تیره مندر و کن وکی نام دشل کال سالی باو دو و سالی دست خاص نکرد ما فکر سر رایز تغییر نده کردیم از که چی دو سم از مورد سی مکاکالا و پاگاری مکی مکتبون دا وصم تردلی دی دا که دا کرونا مسئله ای کنی پا وصم تردلی دی باگران که مرد یوازی وصم زیل و راغا ماش پاناما سم زیل دی پس سو رسواله دا کابو دیر نفس ناری پا یوازی یو مستب دی پا آغام تا وز خاص نا دی پارا سوی او نور دی سڑکان که یو گریس تخطر چانگیر سیما یو سیس سڑکو په دې میلادونو ډالر واخیستل خو متاسفانه چې هغه سړک جوړ شو په وخت دې هغه سیمه سراله هغه سړک مکمل واړوي دا چې ډېرې بېلې څه چې زه واخیستم خو متاسفانه دونو تغییر نه دی کړی لکه اوس هم هغه پخواني کارونه چې ادامه ورکړې ده
مننه د تاسو نظر وام اورید بل اوریدونکو هم لرو دوی ته به وخت ورکړم مهرباني وکړئ څوک نظر یا پوښتنه کلرې مطرح کړئ د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام او د سولې په خبرو کې د ځوانانو د افغان ځوانانو د نظریاتو په اړه به دغه پروګرام څرخیږي مهرباني وکړئ څوک یاستې څه پوښتنه لرئ رادیو که لگ لری که نه خدا چه بیاغ اگز مگ منعکس نشی انو کوالایشی چه خبری اوکی میره بانی فکر کوم د دوی ټلیفون مشکل لري بل اوریدون کی ته به منتظر شو ځکه چې زموږ یو لاین کې کولای شي دوی زنګ راوي په 0922255 باندې همدارنګه د افغان بي سي ام اس ام اس 0133 لاري مخته لنج لیکلي پیغامونه راستولای شي اوریدون کی لرو دا بر واخل بیا به برته ملمنو ته ورګرځو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راواله د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو فکر کوم ټلیفونونه زیات دي او موږ یوازې یو لاین لرو چې دوی زنګ راوالی شي نو یو اوریدونکو راخلو بیا به ورشو میلمنو ته تاسو د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام اورئ البته ځینو ځوانانو موږ ته استمسونه هم را لیږلي له هغې ډلې نقیب الله حق دوست لیکلي د هلمند د ځوانانو څخه دی دا چې ځوانان په سوله کې ډېر زیات رول لوبوي که چیرې ځوانان د سولې لپاره یوه میاشت صادقانه کار وکړي د سولې په مخ کې به هېڅ خنډ رانشي. عزيز غالب لیکلی دی پسوله کې مثبت رول ځوانان لوبولای شي په دې شرط چې وخت ورکړل شي. نو برته به ملمنو ته ورګرځو. زموږ اوریدونکو فکر کوم تلاش وکړو خو برابر نشو چې بل اوریدونکو راوخلو. دا ور به نظر محمد رودی پښتنه شروع کو. دا چې د طالبانو لخوا یو بحث مخته وړل کیږي البته د سولې په خبرو کې یا د دوی دریز دا دی چې دوی غواړي راتلونکی سیاسي نظام داسې وي چې د دوی په خوښه البته چې امارات وي. دوی په وار وار دغسې لیوالتیا ښودلې ده خو د افغانستان حکومت افغانان بیا د جمهوریت او د اوسني نظام دوام غواړي او همدغسې د نظام پایښت باندې ټینګار کوي. څه فکر کوئ چې که سوله راشي د سولې خبرې مخته ولاړې شي ځوانان څه ډول یو نظام باندې خوښه لري او څنګه یو نظام د تاسو په نظر په دې شرط چې سوله پکې سمه وي او راشي ښه به وي؟
مهمه دا ده اوله خبره خو افغانانو ته مهمه دا ده ځوانانو ته دا مهمه ده افغانستان خلکو ته دا مهمه ده چې د دوی ژوند وژغورل شي او سوله راشي خلک په یو امن کې ژوند وکړي او دغه مسائل که جمهوریت وي یا امارت وي هغه دوی باید خپل یو توافق ته سره ورسېږي یو شی چې اما د افغانانو دپاره د اوس دپاره خو افغانان دې شي ته خاصتا ځوانان دې ته متوجه لاندې دي چې جمهوریت که امارت د خلکو غوښتنه دا ده د طالبانو څخه هم د حکومت څخه هم چې سوله چې په هر ډول وي تاسې یوار یو توافق ته سره ورسېږي. تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرات دا څونه افغانان دې ته متوجه دي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي خو اما متاسفانه چې خنډونه یې مخکې پراته دي چې په دې برخه کې هم طالبان ملامت دي هم حکومت ملامت دی. طالبان ځکه ملامت چې تر دې وخته پورې چې خلکو په وارې وارې زخ پورته کړی دی چې تاسې اوربند وتئ او د تر څو یو د اوربند څخه وروسته بین الافغاني مذاکراتو ته لار پیدا شي او خلک د یو سوله امیز وطن اوسېدونکي چې هغوی تر اوسه پورې دا خبره نه ده منلې خپل بریدونو ته یې دوام ورکړی چې تېره ورځ اته ورځې مخکې سمنګان چې موږ او تاسې د یو برید شاهدان وو چې اوس ابل حکومت هم په خپله برخه کې ملامت دی. اول د دې بندیانو موضوع ده. اول د 15,000 بندیانو مسله وه چې یوارې بانې کولې چې دا نه ایله کوو دا خو زموږ سره بندیان دي. بیا چې د 4,000 څخه زیات بندیان خوشې کړله اوس بیا د 600 بندیانو مسله دوی رابرسېره کوي. نو دغه 600 دغه 15,000 کسانو لیست خو اول هم تا ته رسېدلی وو. اول به تا دغه کتلی وای چې زه په دې کې دغه 600 کسان دي. نو مخکې تر دې چې نور ایله کول دغه اعلان به دې کړی وای. اوس نو څه ګټه کوي چې 4,000 څخه زیات اعلان کړله او دلته یو خنډ هم مخکې واچې سو. نو موږ وایو دوی د اول وار یو یو دغه بانې دي یو بل ته نه سره کوي او په دغه وختونو کې دي نه طالبان خپل تحرکات کوي هغه دي هم خپل تحرکات ودروي او حکومت یې هم خپل تحرکات ودروي یو بل ته د اختارونه نه سره ورکوي یو بل ته د ځان جنګي او قهرمان نه معرفي کوي. دا داخلي جګړه ده داخلي جګړه چې د هغه اتل او ګټونکی نه لري. نو زموږ غوښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې یو بل ته احساساتي خبرې وشي یو وایي چې زه د مرګ کتا درته جوړوم بل وایي زه د سره کتا درته جوړوم او هر یو د دې ولس پر سر باندې امتیاز اخلي او هر یو چې خپل بریدونه کوي په غم یا ملکي کسان اخته کیږي یا خپله که د دواړو طرفو څخه هر څوک مري د دې هېواد چې هغه زېږېدلی دی او په همدې هېواد کې یوه مور پر ژړېږي یو ورور پر ژړېږي یو پلار پر ژړېږي. نو هغه د وروسته خبرې دي. د اوس دپاره خو د دوی دغه نه وکړي یو وار خو د یو میز ته سره کښېني دوی تر اوس سره کښېنستلې لا نه دي. دا په رسنیو کې یو بل ته اختارونه ورکوي یو وایي زه امارت نه منم بل وایي زه جمهوریت نه منم او وروره تاسو تر اوسه پورې سره کښېنستلې یاست دا خبره مو سره سپینه کړې ده چې جمهوریت دی که امارت دی. نو دلته دواړه ډلې ملامت دي د احساساتو څخه کار اخلي چې د دوی دواړو احساسات د ولس لپاره سخت به زیان دي او ولس پر دوی باندې زخ کوي چې د خدای په خاطر دا یو احساس وخت دی ولس پس نه ډېر وخت
مننه کوم تاسو ته بیا امره شو اوس به ورشو لیمه شنسب ته تاسو راته وی چې څومره مهمه ده په دغه سی وخت کې چې د جمهوریت بحث مختول یوړل شي هم دارنګ د امارات بحث چې طالبان مطرح کوي څومره مهمه ده چې دغه عمومي سری کرخي مخکې سره سپینې سی او معلومې سی.
زما په فکر دا ډیره زیاته مهمه ده مبخی زکه چې کچې تمنګ هم دغه د سولې پروسه وګورو د یوې خوانه طالبان وای چې منګه رازو منګ به تاسو سره خبرو اترو سره یو موافقه ته ورسیږو کزه بیا هغه په خوانی بیلګرا ولم د خزو د حقوق په حق لا طالبان وای چې په دغه عقل باندې باس کیږي چې سید خزو ته اجازه ورکړ شي د خونځي او د کار او هغه نور څه هو طالبان یو ځل منګ آزمایلی دی یو یې آزمایل شوی بیا ما آزمایا نو دا هغه د طالبان او هغه تور تاریخ تر اوسه پورې هغه تیاری پرتې دي او په اوسنی منطقو کې چې کوم منطقو کې طالبان قدرت لري د یوې خوا دی وایي چې موږ ته وخت راکړی موږ سره سوله وکړي موږ بدل شوي یو خو د بلې خوا موږ ګورو چې په هماغه برخو کې دوی قدرت لري تر اوسه پورې جونې مکتب ته نشي تللی مکتبونو ته اور اچول کیږي ښوونځي شفاخانې دغه ټول سیزل کیږي په هره ورځ باندې سلګون ځوانان پیغلی بیګنا خلک وژل کیږي نو دغه کم یو وصوله ده د کم یو کم سیدی سره خبرې اترې وشي او دی باندې څنګه باور وشي اول دغه شی ډیر زیات مهم دی چې موږ څنګه کولای شو په دغه پروسه کې د طالبانو باندې باور وکړو او کچې ته دی وای چې سید موږ تاسو سره یو لاسلیک کو موږ بدل شوی څنګه په دغه لاسلیک باندې موږ باور کولای شو ګوري مخکې عزیزی صاحب ډیر خپل خبرې وکړي چې یو د طالبانو تګلاره ده او بل د دې فکر دی بورې قانون کولای شي چې د انسان رویه بدله کړي مګم فکر یو پروسه ده فکر بدلولو لپاره ډیر وخت پکار دی او د طالبانو فکری موږ آزمایلی دی نو دغه یو ډیره خطرناکه تصمیم دی چې موږ یې څنګه ونیسو نو او د دې په څنګ کې اوسني زمنګا پښتانه افغانان په مجموع کې دی یوازنی شی چې اوس غواړي د هغه هلته د خپل سر پاتې کېدل دي یعنی ژوند یوازنی غوښتنه چې اوس موږ مه وژنئ وروسته بیا هغه د نورو د زده کړو او هغه نورې غوښتنې او حقونه دي غواړي اوس وایي چې فقط موږ مه وژنئ نو دغلته موږ په دغه لیول کې ولا د سولې په خبرو اترو کې نو زه نه پوهیږم چې څنګه به موږ وکولای شو دغه نورې غوښتنې موږ په هغې ومنو او په هغې باندې باور وکړی شو
مننه ښاغلی عزیزي له تاسو هم پوښتنه کوم چې که څه هم چې دا پوښتنه باید په آخر کې مطرح شوې خو اوس مې راوستله چې البته د جمهوریت او امارات موضوع څومره مهمه ده چې په دغې موضوع باندې بحث مخکې له مخکې سره سپین سي څو د میز بحثونو کې بیا ډیر ځنډ رامنځته نه شي او څو کلونو څو میاشتو ته ونه رسیږي خبره
پښتو کې یو متل دا وایي په مرګ یې ونیسه چې ته به راضي سي نو افغانان جګړو ډیر زیات ورولي دي اوس که دوی ته ووایې چې زه دې نه وزنم نور به نو د ما هر څه را سره منې هم افغانان دغسې یو وضعیت ته رسېدلی دي چې شاید غاړه ورته کیږدي خو د ځوانانو د روشنفکرو مسؤلیت دا ده چې هغه له اساسي حقوقو یو انسان خبر کړي هغه ولې یو چا دومره په تنګ کړی ده چې دی نور د هغه نور جبرونه هم ومني یو چا پسې وایي چې قط وزنم نه دا خو امتیاز نه ده دا خو یو بشري حق ده نو زه په دې باور یم چې د جمهوریت او د امارت مسله باید داسې یوه مهمه خبره وګڼل شي لکه څنګه چې د اوربند خبره ده لکه څنګه چې د سولې د پرمختګ په برخه کې ځینې نور فکتورونه دي ځکه دا یو د نظام میکانیزم ده یا یوه فکري اډانه ده چې څوک په جمهوریت باور لري هغه څه غواړي او چې څوک په امارت باور لري یا په استبداد باور لري هغه څه ده دا خو مثلا د نظامونو په برخه کې ډیر میکانیزمونه تجربه شوي دي مثلا تاسو ټول پوهیږئ چې انارشیزم څه ته وایي استبداد څه ده د جمهوریت تعبیر باید څنګه وي دیموکراتیک نظام څنګه وي او په عین حال کې استبداد او هغه امارات چې د دوی له فقه خپل برداشت له سیاسي فقه هغه دوی څنګه تعریفوي په امارت کې مثلا دا نشته چې ته یو ولس را ولاړ کې او هغه ته وایي چې واک لري او د ټولنې حاکمیت په ته باید رایه ورکړي دلته په امارت کې مثلا د ټولنې محکومیت باید ټولنې منلی وي یو څوک دا یو اهل خبرم ځان ته وایي اهل الحل والعقدم ځان ته وایي هغه د دې په نظر ولما راټولوي او په یو کس باندې یو لیبل لګوي وای چې مثلا دا امیر المؤمنین دی، دا د دې زمانه د مسلمانانو امیر دی، دا عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه یو عادل امیر دی، دا ټول ادعای او فرضیې غونډې مسائل دي. نو زه هم دا مسله کثافه نه سي، د موږ د افغانانو په ذهنیت کې دا د نظام په میکانیزم توافق بیا سختیږي، باید دا مسله ډېره جدي مطرح شي، بحثونه وسي. سمه بلدې ستاسو کوم نظامي چوکاټ مقصد سمه د نظام میکانیزم به څه ډول یو، موږ به پاچا په جنازه لار غرا به سکه به په موټر کې راوځي او بل سبب چوکۍ ورخی سي اوس نه تکنه.
مننه حبيبه آشنا، زه غواړم پوښتم چې ځوانانو ته څومره په کار ده په دغې موضوعګانو باندې بحث وکړي، د امارات او د جمهوریت البته د راتلونکي سیاسي نظام په اړه باندې بحثونه جدیت نیسي.
زه فکر کوم چې د دې جمهوریت او د امارات په اړه اصلا باید موږ د سره بحث وکړو، ځکه چې موږ فعلا جمهوریت لرو. طالبان وایي چې موږ اسلامي دغه غواړو، اسلامي دوره غواړو، اسلامي حکومت غواړو، دغه څه اسلامي حکومت دی. د طالبانو ته باج نه ورکول اصلا د هشتاګ د کوم نه شروع شو، موږ دلته د سولې په اړه خبرې کوو. په دغه هشتاګ تاسو ریټویټ وګورئ، هغه وایي یو لک ریټویټ په دې باندې شوي، یو لک کاسو دغه لیکل چې موږ طالبانو ته باج نه ورکو، دا په څه معنا؟ ګورئ، که تاسو د خلکو غږ واورئ، که تاسو د ولس غږ واورئ، که تاسو د هر چا غږ واورئ، هغوی وایي چې موږ طالب منو، راځي راده شي، اساسي قانون دی ومني، راده شي، زموږ سره دې کښېني، دغه ستا حکومت دی، دغه ستا دولت دی، ومنه ته ده. صحیح ده، په حکومت کښې که ته غواړې چې حکومت تبدیل کړي، ته اشرف غني نه غواړې، بل څوک راولې، صحیح ده، په هغې به سره خبرې وکړو، په هغې به موافقه وکړو. دلته زموږ یو ورور د خبره وکړل چې دولت او طالبان دواړه سره ګرم دي. دولت وایي زه تا سره اوربند کوم، طالب ته وایي، طالب وایي زه اوربند نه کوم. دولت وایي زه په تا حملې نه کوم، طالب وایي زه په تا حملې کوم. دولت ورته وایي راشه ما سره په یو میز باندې کښېنه، زما دغه دغه کسان دي. طالب وایي نه، زما خلک خو زما خلک دي چې زه خپل نماینده لرم، ستا نمایندګان هم زه تا ته خوښوم. په عین حال کې د دولت کسان ګوري، کوم کسان چې همدا اوس دولت د افغانستان دولت ټاکلی دي چې خبرو ته ځي او روان دي د دوحې ته، دا ټاکل شوی چې دوی لاړ شي دوحې ته او خبرې وکړي، دغه خلک د هر قشر د ځوانانو نه نیولې تر سپین ږیرو پورې، تر ښځو پورې، د هر چا سره کښېني، هر چا سره خبرې کوي، د هر چا غږ اوري. په ننګرهار کښې ښځې سره ټولې شوې وې، ښځې ننګرهار کښې ټولې شولې، او دولت ته یې ویل چې موږ څنګه سوله غواړو، او دغه کسانو سره یې خپله هغه طرحې او خبرې او میکانیزم شریک کړه. دا ډېره غټه خبره ده. یعنې دغه کسانو چې دولت ټاکلي دي، صحیح ده چې ټاکلي شاید سیاسي، اما مشروعیت یې د ولس اخیستی دی. طالب چې کوم خپل نمایندګان راوستي دي، سیاسي نمایندګان په قطر کښې کښېنولي دي، تاسو پوښتنه وکړئ، وایي دا ستا هغه د جنګیالیانو مشروعیت هم لري؟ جنګیالی هم حتی د دغه کسانو شاته درېږي که نه درېږي. دلته زمونږ بدبختي دا ده چې زمونږ خلک په داسې شیانو موږ بحث کوو، په داسې خبرو باندې موږ لګیا سو، خپل وخت ضایع کوو چې هغه اصلا باید بحث نه شي. امارات یوه ډله غواړي، ولس نه غواړي، ولس ته دغه حکومت غواړي.
مننه حبیبه آشنا، تاسو نه به د وروستي دور پوښتنه هم اول کښې وکړم، خو تر هغه مخکې دوه سمسونه درې سمسونه راغلي دي. یو چا د هلمند له مرجې لیکلي چې عادل نوم دی، ده لیکلي چې طالبان هر ځای وي هلته ډېر ښه امنیت دی، دا د دوی خبره ده. همدارنګه فیض الرحمن کامران له خوست لیکلي، ځوانان رښتیا هم د کار کولو ښه انرژي لري، خو که دولت ورته جدي پام وکړي او له دوی سره له نږدې کار وشي، لرې نه ده چې سوله به راشي. نورو دوستانو هم سمسونه لیکلي دي. یو اوریدونکی هم راخلو، وروستی اوریدونکی به وي، بیا به وروسته د حبیبه آشنا نه بیا پوښتنه وکړو او وروستۍ پوښتنه به وي. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، لنډ خپل نظر یا پوښتنه راته ووایئ.
سلامونه او سلامات تاسو ته وړاندې کوم، عبدالمنان د خیل کښې مقابل له قره‌باغ نه. زما په نظر باندې دغه طالبان داسې مثال په خپل سر باندې خوندي وار نه لري، او بله مثاله دا د اصلي مثال دی. مسلمان دي او هېڅ مسلمان په هېڅ صورت سره مثال وحشت نه غواړي، وحشت ته مثال هغه نه ورکوي، رای نه ورکوي، او بل مثال هغو اختیار نه لري دا خو واضح دی تمام ځان په دې معلومېږي سهار مسله په دسل په باره کښې ورته وړاندې کوي دی خو باداران له دي هغه باداران مثال دلته هېڅ کله نه غواړي چې امن اوسېږي
نظر مو واخېست ستاسو نظر مو واخیست مننه اغلی حبیبه آشنا زه غواړم د ورستۍ دور پوښتنه لومړی تاسو پیل کړم دا چې حکومت خو وایي چې زموږ لاسته راوړنې د بیان ازادي ده اوسنی نظام دی عسکرو وینې توی کړي دي د نظام لپاره د ښځو حقونه دي بشري حقونه دي دا ټول زموږ لاسته راوړنې دي طالب څه الټرنیټیو لري څه بدیل لري د دې لپاره چې په راتلونکي نظام کې راشي او ګډون وکړي طالب سره به څه وي چې راشي د اوسني نظام لپاره د تاسو په نظر البته یوه دقه کې لطفا دا پوښتنه مطرح کړئ جواب
طالبان وایي چې موږ د اسلام لپاره جنګېږو موږ د خلکو لپاره جنګېږو د خلکو ښېګڼه په هغه څه کښې ده چې فعلاً همدغه اوس روانه ده نو که چېرې طالب خپلو خبرو ته واقعیت ولري او په خپلو خبرو باندې ولاړې په څه شي چې هغه نړیوالو ته وایي چې موږ د حقوقو طرفداره سو او موږ دا سو هغه سو هغوی باید را شي هغوی وایي چې موږ افغانستان زموږ خاوره ده هغوی دغه ادا کوي که چېرې هغوی ځان افغانان ګڼي او ځان ته افغان وایي نو هغوی باید را شي د دولت سره د حکومت سره ځکه تر څو پورې به هغوی افغانان وژني تر څو پورې به دغه جنګ دوام کوي تر څو پورې به یو د بل ستونو ته دوی چړۍ نیولي داسې خو نه کېږي چې موږ ټول عمر په جنګ کښې خپل نسلونه د لاسه ویدو که چېرته د افغانستان جغرافیې ژوندی کېدل هغوی غواړي چې پاتې شي نو مجبوره دي چې په سره یو ځای کښېني یو دوم داسې د دې نه هم ښکاري چې طالبان نور د جنګ نه ستړي شوي دي هغوی نور نه شي کولی چې جنګ وکړي جنګ دوام همدغومره پیسې غواړي همدغومره وخت غواړي همدغومره انرژي او نور ډېر خبرې غواړي چې هغوی سره نور
امکانات ستاسو نظر مو واخیست ښاغلی عزیزي زه غواړم تاسو هم په یو دقه کې لطفا که راته ووایي چې د طالب بدیل به څه وي د دغو ټولو برخو په وړاندې چې د بیان ازادي ده د ښځو حقونه دي بشري حقونه دي او جمهوریت دی
چې موږ ورته ګورو دغه ارزښتونه لکه د بیان ازادي د بشر حقوق یا په ټولو کښې که وایو او په عین حال کښې په تېره بیا د ښځو حقوق دغه ارزښتونه یا دغه شعارونه یا فکټرونه تر اوسه پورې دولت ورته ژمن ده او دولت را وړي دي دولت یې د عملي کولو لپاره عملاً کار کوي او خلکو تېر کړي په عین حال کښې د بیان د ازادي استفاده بیا دوی هم کوي خو په خپله څه نه لري پخپله ځکه څه نه لري ما مخکې مثال در کړو چې په یوه نیوکه یو څوک وژل کېږي نو دا خو د بیان ازادي ته ژمن نه ده بیان ازادي داسې ده لکه ساتي حکومت او ګټه نو بیا طالب او عام خلک ټول ګډه ځینې اخلي خو نور داسې څه نشته یوه یې داسې دوی کوي وایي موږ په اویا فیصده خاوره حاکم یو خو په عین حال کښې بېرته په دې اویا فیصده کښې نه تر اوسه یو څوک له ښوونځي فارغ شو نه یو تعمیر جوړ شو نه یو لس کیلومتره سړک جوړ شو برعکس دغسې په سړکونو کښې کولنګان او ترکتولان واچول شو په هلمند کښې سړک واړول شو نو داسې څه نه لري چې یو څوک یې درته
کېږي
دغه شی درته لرم او دا درته وړاندې کوم
مننه لیمشن صاحب تاسو را ته ووایي چې د تاسو نظر د همدغې پوښتنې په اړه باندې څه دی
باندې طالب بله لاره نه لري طالب نور غیر د دې نه چې د دولت سره خبرې وکړي او یو یو نتیجې ته ورسېږي طالب بله لاره نه لري ځکه هغه مرکزونه چې طالب حمایه کوي هغې هم خپله په نورو اقتصادي بحرانونو سره مخ دي نورو ستونزو سره مخ دي نو طالب نه شي کېدلی تر عمره پورې حمایه شي او هغه خپل جنګ ته دوام ورکړي نو طالب بله لاره نه لري غیر د دې نه چې خبرې وکړي او یو نتیجې ته ورسېږي او د دولت خبرې ورسره ومنل شي که چېرته طالب دغه دعوه لري چې د بیان ازادي اصل کې د بیان د ازادۍ په چوکاټ کښې طالب خبرې نه کوي ځکه طالب وژني انسان طالب وایي چې زه څه وایم هغه صحیح دي آزاد د بیان ازادي هغه وخت کښې درسته ده چې کله ته د بل چا نظر ته غوږ ونیسي او توهین ورته ونه کړي طالب خو موږ وژني طالب وایي چې زه اسلام هغه اسلام دی چې زه یې تاسو ته ښیمه مګم په حقیقت کښې خو دوی خپله د اسلام په خلاف باندې عملونه کوي انسان وژنه دا د اسلام خلاف دی د انسانیت خلاف دی نو بیا څنګه دوی د انسانیت په چوکاټ کښې د بیان ازادي غواړي نو زما په اند طالب بله لار نه لري
آخري نظرم د نظر محمد رودی اخلو تاسو د همدغې پوښتنې په اړه باندې چې طالبان څه بدیل لري د دغو ټولو مسایلو په وړاندې چې افغان حکومت یې وایي البته یو دقه کې لطفا لنډې ووایي مننه
خبره ده چې ته دغه بدیل خو بیا د ولس په فشار پورې اړه لري زه خو وایم دغه دوی باید چې د بیان د ازادۍ ته درناوی ولري او تر ډېره پورې رښتیا هم دا شی زه هم تاییدوم چې د بیان د ازادۍ په برخه کښې هغه داسې یعنی ډېر غټ انتقاد خلک نه شي ښه زړه نه شي ښه کولی چې په آزاد ډول پر دوی باندې ښه درست انتقاد وکړي، او د بشر د حقوقي بشر په هکله او همدارنګه د ښځو د حقوق په هکله هغه حقوق چې هغوی ته اسلام ورکړي وي، قانون ورکړي، هغه باید دوی ورته ورکړي. ښځې د تعلیم حق لري، او دا د اتباعو د اساسي حقوقو څخه موږ پنځه حقوقونه په اساسي قانون کې لرو. یو د هغه څخه دا دی چې کار باید وکړي، نو ښځه هم د یوې باید چې هغوی ته د کار کولو اجازه ورکړل.
ډېره مننه کوم نظر محمد رودی صاحب، مننه کوم. زموږ پروګرام هم په ختمېدو دی. درنو اوریدونکو، د ځوان فکر پروګرام مو واورید. په دې مو بحث وکړ چې ځوانان څنګه د سولې په پروسې کې خپل نظریات څرګندوي، د دوی نظریات څه دي. مننه کوم چې پروګرام مو واورید. وخت په افغانستان کې 3 بجې دي. سید سمیع عباس بل پروګرام وړاندې کوي.